السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي په نړیوال ټولنې انتقاد کوي چې په روغتیایي سکتور باندې مرستې بندې کړې دي.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې نوي فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
د دې ترڅنګ چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان وژل شوي او ډېری په افغانستان کې دي. خبریالان په کوردننه هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډک کال وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري.
هلمندي کروندګر وایي وچکالۍ ځپلې دي.
یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې، اوبه وچ سولې برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي.
تر هر څه مخکې بل اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
یونیسف اندیښنه ښودلی چې په 2022 کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان له خوارسواکۍ سره مخ شي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خوښې د هغه سندرو په لیست کې چې په 2022 کال کې تولید شوي. د افغان سندرغاڼي آریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره 2022 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
د 2021 کال د اگست میاشتې تر تحولاتو وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونه توانېده چې د خپلو ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات، د تغذیې او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2022 کال چې نن یې لومړۍ ورځ ده په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ناوړه بللې. یونیسف وایي په دغه کال کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارزواکۍ سره مخامخ کیدای شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له 1,100,000 بي ځای شوو او زیانمنو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نور هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلې او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون وویل چې کاناډا به د دغو خزینه قاضیانو کورنیو ته د کورنیو نورو غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوې ده چې دا قاضیان چې شمیر لا نه دی معلوم را روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال دیارلس تنه نور هم ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. اینی شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه کوله یو بل یې تر پښو لاندې کړل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 60 کیلومتره لرې پروت دی. د کرونا وبا له کبله له لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثره هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړې او په پراخو راټولېدنو سره د نوې کال درابره کیدو هر کله وکړ. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوې کال د مانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. او روسي خبردا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د خوخې د هغه سندرو پولیس کې چې په 2020 میلادي کال کې تولید شوی د افغان سندرغاړي اریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د بلینکن د خوخې د شپږ ډیر سندرو لیست پرون خبر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي لخلي ویلي چې موسیقي خلک یو بل ته نشته کوي. اریانا سعید امریکا غږ ته په یو ډی پیغام کې په دې اړه ویل:
یک پیام خاصی که من برای آقای بلینکن دارم و برای کشور امریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبا روی قدرت در افغانستان رسیدن آیستا آیستا موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترول طالبا بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور امریکا و همچنین کشورهای ابر قدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
په افغانستان کې د طالبان له واکمنۍ سره پر رسنیو کې د موسیقي خبرول محدود شوی او ګڼ سندرغاړي له هغې جملې اریانا سعیدم له افغانستان نه وتلې دي.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وی د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عام روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې وضعیت کې روغتیایي سکتور په پښو ودروي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی په وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنۍ وضعیت بیړنۍ بولی او وايي د بهرنۍ مرستو له بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدماتو وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستي پاتې شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو چې تاسو که پر احتیا بشریت تجمن وي، د تاسو شعارونه که پر احتیا هم رښتونی وي، ولې مو د روغتیا برخه سیاسي کړي؟ یو ناروغ څه ګناه کړی ده؟ یو ډاکټر چې د سپینې چپنې درلودونکی ده، د ده څه مشکل ده له تا سره؟ تر پرونه پورې د معاشات ورکول او نن دې ورباندې بند کړل، تر پرونه پورې د درملنې په برخه کې کومکو سره کاو نن دې ورباندې بند کړل، دا ولې؟
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د 12 تخصصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړې چې دوام به ومومي. خو اندېښنی او ګواښونه له دې زیات پورته دي. د وزارت د شمیرو له مخې یوازې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي او باید ژر یې لاسنیوی وشي. داسې مهال چې د کورونا وبا اومیکرون بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، د چارواکو په خبره د دې ناروغۍ اړوند محدود روغتونونه پرانیستي خو که مرستې ونشي وبه تړل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې افغانستان نږدې 3.5 میلیونه په نشه روږدي کسان لري چې اوس یې د درملنې لپاره هیڅ مالي سرچینه نشته. د نړیوالو د مرستو له بندېدو پرته په کور دننه هم د افغانستان روغتیایي سکتور له پراخو ننګونو سره مخ دی. ښاغلی عمر وایي خپل سري خدمات مافیایي کړۍ په روغتونونو کې له مهمو تشخیصي وسایلو غلا او نه کارول هغه څه دي چې غیر معیاري درملنې ته یې لار پرانستي. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو د حل لپاره دوی د څارنې او ارزونې ملي کمیټه جوړه کړې چې پایله یې هم لرلې.
تر سلو زیات درملتونونه موږ په کابل کې تړلې، روغتونونه تړل شوي، تشخیصي مراکز تړل شوي او دغه کار هر ورځ روان ده. په دولتي روغتونونو کې چې کوم مشکلات موجود وو هغو ته رسیدګي شوې ده او هغه خلک چې هغه هلته مفسد وو او هغوی ته توصیه وشوه، بیا اخترنامه ورکړل شوه او بیا هم دوی اصلاح نشوه، هغه له دندو منفک شوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خدماتو مرستیال وایي په افغانستان کې نږدې 30,000 درملتونونه شته چې له دې شمېرې 14,000 رسمي ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي چې د چاري پر معیاري خدماتو منفي اغیز کړي. په ورته وخت کې خلک هم له روغتیا وزارت غواړي چې په کور دننه د روغتیایي خدماتو معیاري کېدو ته ډیر پام وکړي. کابل میشته رحلا تلاش او غزنی میشته نقیب الله.
دقیق تشخیص دلته نه کیږي په کور دننه یا ډاکټران وسایل نه لري یا اکثریت غیر مسلکی وي او یو تعداد هم داسې وي چې تجارتي ډاکټران وي چې هغه ډیر درمل ورکوي د خلکو پر وس نه رسیږي چې هغه واخلي.
موږ له روغتیا وزارت ته هله کوو چې په کور دننه د معیاري خدماتو په برخه کې خپلې هڅې کړندې کړي، مثلا د درملنې په برخه کې، د درملو په برخه کې چې ډیر زیات بیکاپ کیفیت دی او درملن یې غړول سي باید وسی غړول معیاري نه دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو د نوومبر په 15 نیټه ویلو په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. دغه شان د درملو خوراکي توکو د کیفیت معلومونه لپاره هم یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوې نشي پوره کولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبريالانو وژل شوی چې ډیری په افغانستان کې دي. خو دغه فدراسیون لخوا پرون جمعه د یو راپور په خبرېدو سره ویل شوی چې دا په تیر 3 کلونو کې د خبريالانو د وژنې تر ټولو ټیټه کچه هم ده. افغان خبريالان چې یو خنړی کال تیر کړی اوس د 2022 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ نوي کال ته ځي لري. په دې اړه تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د نوی میلادي کال پایل او درتلونکو په اړه د خبريالانو اندېښنې په داسې حال کې چې 2021 زیږدیز کال د افغان خبريالانو لپاره خنړی کال بلل سوی، د 2022 زیږدیز کال لپاره هم په افغانستان کې د میشتو خبريالانو اندېښنې د دوی د خوندیتوب په اړه خپل ځای دی. یو شمیر افغان خبريالانو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونغښتل نمونه یې پراپور کې واخیستل سي او لبیلو رسنیو سره په خبريالۍ بوخت دي. د خپل اندېښنو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
بلبد مرغه وایم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه پر خبريالانو هم اغیز کوي. په تیرو کلونو کې هم ستونزې وي او د اوسني سرپرست حکومت پراتلو سره هم خبريالان نن ورځ لزینو ستونزو سره مخ دي. اوس مهال چې کوم وضعیت سره خبريالان مخ دي لږ د اندېښنې وړ دی. اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی لامل کړيږي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبريالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت مت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري. لبد مرغه چې په روان 2022 کال کې به د افغان رسنۍ او خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه او د تاریخوالي ګراف نور هم لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نړۍ د نور هیوادونو په پرتله 2022 کال د افغان خبريالانو لپاره یو خنړای کال بلل دی. دغه فدراسیون پرون د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبريالان د بیلابیلو تاریخوالي د پیښو لامل وزل سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د دیش میر تر ټولو زیات په افغانستان کې دی. په راپور کې د تیر 2021 کال د شمیر د تیر 150 کلونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه خودل سوي او دا هم ویل سوي چې په تیر 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبريالان وزل سوي وو. د یادونې ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې 6 خبريالان یوازې په هدفي حملو کې وزل سوي دي. خو د افغان خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه هیله من دي چې نوي میلادي کال کې به د طالبانو حکومت لوري د خبريالانو د فعالیتونو لپاره طرز العملونه او د نړیوالو لوري ورسره مالی مرستي وسی. د دې ډلې د افغانستان د آزاد خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمحید هاشمی ازادي رادیو ته وویل
که په 2022 کال کې د امارت لخوا طرز عملونه کې خودل شي او قوانین نافذ شي یا هم د پخانی شاه د وخت اساسي قانون یا تیر اساسي قانون مرحل اجرا شي، په دغه صورت کې بیا امیدواری شته چې وضعیت رسنیو ښه شي او نړیواله ټولنه مرستي وکړي.
د طالبانو له حکومت داسې مهال غوښتنه کیږي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواد خبريالانو سره د کار پر مهال په ځانګړي ډول د اعتراضي غونډو او لاریونونو لپوښښ د تاوتریخوالي او بیلابیل راپورونه خپاره سوي دي. دغه شان د یو شمېر رسنیو کارکوونکو د نیونې خبرونه هم خپاره سوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد اوس ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
خبريالانو سره موږ کوشش کوو چې وضعیت ډیر ښه شي. کوم ستونزې چې مخکې پکې شوې دي څه نابلدتیا د خبريالانو له وجې ورڅخه زموږ د ځواکونو هم نابلد او ورځ په ورځ کنټرول زیاتېږي او داسې پېښې موږ اوس ډېرې کمې لرو. کوم خبريال څه چي ستونزې پکې سوي بیا رسیدګي ورته کو.
خغلې مجاهد ادا کوي چې وړاندې ډیرې ستونزې د خبريالانو د فعالیتونو او خبريالۍ لامل نه بلکې د هغوی شخصي کړنو لامل وي چې له ژورنالیستانو سره په تاریخوالي کې نه شامل دي. د یادونه ده چې همدا تیرونه د نورین ټلویزیون د امتیاز خواند عارف نوري هم د نوموړي د کورنۍ د غړو د اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول سوی و او بیرته خوشې سه. د آزادو خبريالانو د ټولنې غړو آزادي رادیو ته ویلي و چې طالبان نو ورته ویلي چې د ښاغلي نوري نیونه د هغه په رسنیز کار پورې اړوند نه و. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین شته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
هلمند کې کاروندګر وایي چې وچکالۍ او زپل یو دولت دی ورسره مرستې وکړي. دوی وایي چې وچکالۍ نه یوازې اقتصادي ستونزې ورزیاتې کړي بلکې له مالداري هم پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له هلمند یو مفصل راپور ته.
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بیوزلی، لوږی او شدید بشري کړکیچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم
شي. اوبه وچ سولې برمې مو ولیدې اغه اوبه نه کې کله ماشین خرابې کله
څنګه. وڅل یو شکلن شراغا د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي. نموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا ډیر جریب ځمکه څخه اوس په یو جریب ځمکه باندې غنم کرلې دي. خو نور ټول ځمکې د وبود نشټوالي لامل شاړه پرته ده. شراغاج په کور کې د یو شتنو سرپرستی ور د غاړې ده وای اوس حیران پاتې دي ځکه د یو جریب ځمکې غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دی ورور چې یو څاکو بنل ورو په وطن کې اوبه وچ سولې برمې مو ولې دي اغه اوبه نه کوي کله ماشین خرابې کله څنګه دي. نو ډېر د مشکلات سره مخامخ کې خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه را تراسي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کو بس ان شاء الله زموږ مشکل خلاص. ما رات سمو دا غشتنه ده چې اوبه یې خو اوبه دې را الهي او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې مشترکې کومک تر سره وکړي چې موږ په خپل پرو ودرېږو.
کله چې شاوخوا څلور نیم میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو او بزګران هم د اوبو د نشټوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې د ټول کلی د خلکو زمکې د اوبو د نشټوالي لامل شاړي پرتی دی. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې 40% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتلا څو چنده ټیټه سوي او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې جوړی ساګانی ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی د اوبو سره مشکل کې دي چې د سر د خاص فروت وشتي او برمیشه دي د اغړ برمیشه دي او به ترخی دي د سې سپارښتنه کولې د دا غړو به شته خو په پونه غړي مصرف جنې غړي بیا به سميږي د اوس سره مخامخ دي د مشکلات سره نور ان شاء الله خلک یې د سې دغه نه دي چې لاله دي خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند کرنې ریاست مسولین د کروندګرو اندیشنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالۍ او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستيال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې لږی بزګران سره مرستې وکړي. خوای له یو شمیر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول امارت دې ته ژمن دی چې دا اوس فلحال په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې ده هغه شروع ده، زموږ ملګري ورسره دي په لشرګاه کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا دپاره هم خبر ورسره کړې ده، بیا شروع کېږي. د نور نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چې کوي تخمونه چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه هغه چې کوي، نو د دې دپاره هم خلک مهذب کړي دي، خلک روان دي، کار شروع دی انشاءالله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالی، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او دراتلونکو لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکې
کورونا هغه وبا چې د نړۍ هر هیواد یې وسپو، نو یو وړوکی مالدار او غریب ټولو ته یو شان وګواخیده، خو خی هغه تری خوندې وتل چې روغتیاي سپارښتنې په پام کې ونیولې. روغتیاي امکانات هم بیل شکه رول درلود، خو د خلکو سترګې داسې وي درملو ته وی چې کپریښتش ول په خوړلوې روغ شي. داسې درمل جوړ نشول، خو واکسین ضرور جوړ شو، هغه که ژر وو یا په ځنډ. افغانستان ته هم دا و باراغله، د ډیرو ورې وټکاو چا ما تکړه او څوک یې مات کړل. موږ په دغه هیواد کې تیر یو کلن بهیر ارزو. د ارزونې لپاره مو د افغانستان د روغتیايي بنسټونو او کارکونکو د دارالانشاء رئیس ډاکټر خسرو یوسفزي سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. جناب ډاکټر صاحب، قدرت وای چې په تیر یو کال کې د کورونا وایروس په وړاندې په افغانستان کې مبارزه څنګه وه؟
تیر کال سکتور خصوصي، همداسې حکومت، عامه روغتیا وزارت او نړیوال ټول سره لاس یو کړی وو. واقعا ښه مبارزه وشوه په افغانستان کې د کورونا د مهارولو په خاطر. گراف د واقعیت ټیټ شو، همداسې مړینه پکې گراف ټیټ شو. واقعا ښه مبارزه وشوه، څه رقم چې لازم وو هغه مبارزه صحیح کار کوون کې شپه او ورځ به شرګان زحمت وستل او حتی په دوه درې میاشتو کې کورونو ته نه تلل. به شرګان شفخانه کې عمل ته د خلکو او د مریضانو خدمت کول.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو د سکتور خصوصي یا د خصوصي سکتور یادونه وکړه. د خصوصي سکتور رول یا د خصوصي روغتونونو رول د کورونا په مهارولو کې په تیر یو کال کې څنګه وو؟
په اوایلو کې خو متاسفانه خصوصي سکتور ډیر علمي برخورد نه کوي د کورونا مریضانو سره. یعنی هغه پروتوکول چې WHO یا نور خارجي ملکونو کې د تداوی لپاره د تطبیق ده، هغه به نه تطبیقول. اوس مریضان به عمل ته بستره او فقط یو اکسیجن به ورکو. هغه په اوایلو کې اکسیجن ډیر کم و، اما یو دوه درې میاشتې چې تیرې شوې بل هغه خصوصي سکتور هم د WHO هغه پروتوکول چې د کووید 19 د مریضانو د تداوی لپاره تشویق شو هغه پروتوکول نه استفاده کوله او دولتي سکتور سره اوګه په اوګه روانو او ډیر موثر هم تمام شو.
مننه ډاکټر صاحب، اې څار قام شته په دې روسیو کې ارقام خبره نشول په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته ارقام په منظم ډول نه دی خبره شوې. اې څار قام شته تر اوسه پر افغانستان کې په تیر یو کال کې څومره کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي، یا لاغه مهاله چې کورونا وایروس افغانستان ته راغلی څومره کسان لدی ملم بشوي دي؟
سلور میلیون او شپږ لکه اتیا زره او یو سلو پنځوس کسان په کرونا مرض اخته شوی دی. خود ملین دقیق اگر اثر نشته، ارقام را اثر نشته، د مصابین او ارقام را سره شته چې تاسو ته می بیان کړ. تر اوسه هم دا سلور میلیون او شپږ لک اتیا زرو یو سلو پنځوس کسان په کورونا اخته شوي دي.
ډاکټر صاحب، د طالبانو پر راتګ سره نړیوال بانک د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونو سره خپل مرستې بندې کړې، چې په ترڅ کې د امنیت روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ د دغې ناروغۍ د درملنې ډیری مرکزونه تقریبا تر 23 پورې وتړل شول. په ټوله کې د کار کورونا وایروس سره د مبارزې برخې ته څومره زیان واړولو او اوس دغه روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه نړیوال بانک خپل کومکونه ودرو په افغانستان باندې واقعا افغانان لوی مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دې برخه کې او نور صحیح مشکلات په اړه هم غلري په اصطلاح لوی پرابلمونو سره مخامخ دي. هغه وخت نه تر دا اوسه پورې لا واقعیت بیخي ډېر شوي دي. د کووید 19 شفخانه تقریبا هم داسې چې تاسو وفرمایل تر دې هم زیاته دي، اتویشته تر دې هم زیاته دي. تر دېرشو شاوخوا صحي مراکز تړل شوي دي او که تړل هم نه یو دوه درې هسې فقط یو دوه درې کسان نهایي شپږ کسان ځي حاضري امضا کولو ته. نور هیڅ امکانات نشته. په شفخانې وتړل شوې او یو هم د افغان جاپان شفخانه ده چې هغه هم د لوی مشکلاتو سره مخ دی. مثلا د معایناتو دپاره کیټونه نه لري، ادویه نشته. هغه صحي پرسونل چې پخوا هغه تعداد چې پکې کار کوو هغه تعداد نشته او مریضان ورځ په ورځ زیاتېږي.
نو په دې توګه باندې فکر نه کوئ چې دا مبارزه یو څه ستونزمنوي په راتلونکي کال کې موږ ته؟
زه فکر کوم دا کوم حالت چې نن په افغانستان کې جریان لري که دا دوام وکړي افغانستان به یو ناورین سره مخ شي. متاسفانه دغه نوی شکل د کووید چې پیدا شوی په نړۍ کې حتی زمونږ په ګاونډیو کې هم دا هغه پیدا شوی دی. ګاونډي ملکونو کې دا واقعیت تثبیت شوي دي. که دا خدای ناخواسته افغانستان ته راشي، مطمئن یم چې راځي، ځکه چاره نشته. تجارتي مسایل دي او نور مسایل دي چې هرو مرو یو مملکت بل مملکت ته به ځي وګړي. دا به راځي افغانستان ته او که په دغه شکل دوام ولري او نړیوال هم توجه ونه کړي. بالاخره عامه روغتیا وزارت هم بیخي بی توجهی وخی، حکومت خو کاملا بی توجه ده په دې حق لاند. حتی نومی هم ناخلی د دې کووید 19 د ناروغانو، حتی د دې خلکو هیڅ پښتنه نشته. بیخي دا به یو لوی ناورین مختکی بدون د شک نه. نو هیله مند یم چې توجه وشي په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت لخوا، همداسې د حکومت لخوا، نړیوالو نه. زمونږ تقاضا دا ده چې افغانستان هیر نه کړي.
بله ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې راته ووایه چې څومره کسان په افغانستان کې تر اوسه پرې واکسین شوي دي، څومره پاتې دي، آیا واکسین شته، موجود شته که نشته؟
واکسین شته او تر 3.5 میلیونه کسانو شاوخوا مریضان واکسین شوي دي. واکسین د جانسن واکسین افغانستان کې شته، خو هغه مراکزو کې چې یو 3-5 مراکز دي خلاص دي، همغه کې شته دي او تطبیقیږي. کله کله هم بعضي ولایتونو کې جمعهتون تجدید تطبیقوي.
مننه ډاکټر صاحب. کدی ورستۍ پښتنې په توګه لتا سی و پښتم چې خلکو څومره د خپل مسولیت کړل دي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او اوس وضعیت څنګه دی؟ نیسي نه نیسي که وینې نیسي ستاسو وینا دوی د پاره څه ده؟ زه فکر کوم چې د کورونا وایروس ته مهارولو په برخه کې ډیر مسولیت خلکو ته ورګرځي چې دوی روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه وایروس د اختیار مخه ونیول شي.
تاسو د پښتنې په جواب کې باید داسې وایم چې تیر کالم تقریبا کزه درته داسې وایم چې 80% نفوس په افغانستان کې دغه خصوصا په ولایتو کې صحیح سپارښتنې نه مراته ولې او هم چنان اوس خو بیخی په دې مرکز کې تقریبا کدرته وایم 99% خلق هیڅ دې مسلې ته توجه نه کوي، او حتی باوجود د دې چې په رسنیو د خوانه د دې نوی شکل د کویت اعلان هم وشو، زمونږ په ګاونډي ملکونو کې هم تثبیت شو، بیا هم خلق دې مسلې ته توجه نه کوي، باوجود د دې چې رسنی د خوانه اعلانات هم کیږي او خبر هم ورکول کیږي. متاسفانه دا لوی مشکل دی افغانستان کې.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. له اجمل اندبه لاند خبرونه واورو.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي رادیو ته ویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې لا 1,000,000 بې ځایه شوو او زیانمنو شوو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کانادا غواړي چې هغه ښځینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې 14 تنه نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوي 2020 کال پایل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو خارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخ راټولیدنې منه شوې، خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخ راټولیدنو سره د نوي کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. اوس دوی منی مای پیلو ورسته بعد ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبر شي. خو تر هغه مخکې د افغانستان بانک له پخواني سرپرست او مرستيال خان افضل هډوال سره د افغانیو د بیساري ارزښت را کمیدو په ارتباط باندې ځانګړي مرکه لرو.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست تر رسیدلې ده دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د اصلي کرای شي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن تاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بل خصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیر وو اتو کلونو کې بل خصوص د 2014 وروسته د ډاکټر سیو غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل، او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانکنوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړه، طالبان قوا د حکومت واګي په لاس کې واخستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه و، ذخیره بیخي ناچیزه شي پاتې و، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانکنوټونه په بازار کې زیات و، هغه راټولېدل هم په خپل حال کې یو مشکل و. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا و چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه. دا یو لنډه تبصره و، یو
حقیقت بل شاد دی اقتصادي. هغه ډول سب تاسو له 2014 میلادي کال راورسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک وو پر زول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوې حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغاني په شو وضعیت کې نه و، هتا د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم وو. هغه وخت د افغاني د بیل وړېدو د پاره کومه پالیسی غوړه سو تاسو هغه وخت شاهد وئ؟
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي ووسی. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې وسی چې د دنیا سره روابط وړي کې ولري، او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام مان سراغه. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې وسته افغانانو د پاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا پامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنی چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دی هغه ترڅو منځ ته راځي، هغه جوړیږي.